به پیشنهاد کارشناسان گوش دهند و ما در اینجا در سرحد منتظر هستیم.
این در حالی است که هیچ کس انتظار راه حل ساده را ندارد.
دوست عزیز، اولین برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا نمیجه و پایان میرسد. چند از بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا آغاز میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د شاوخوا 10,000 احتمالي نوماندانو اسناد څېړل شوي دي، او د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د سولې دپاره د یوې بېطرفې سیمې یا سیمو پیشنهاد کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهي تاسو ته دراوروي.
د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د پاره د امن د یوې بېطرفې سیمې د اعلانولو خبره رد کړې ده. د سوریې یو دولتي خبري اژانس ویلي دي چې حکومتي قواو د ملک په جنوب کې د داره په ایالت کې نور هم پرمختګ کړی دی، او د ترکیې د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو نه داسې ښکاري چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان واکمن ګوند به په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو دپاره د امن د یوې بېطرفې سیمې د اعلانولو خبره رد کړې ده، او ویلي دي چې د حکومت د سولې په پلان کې دغه خبره نه ده شامله. د دغې شورا یوه نتاق سید احسان طاهری پرون د یکشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې شورا لا تر اوسه د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو مرحلې ته نه ده نږدې شوې. د سوریې یو دولتي خبري اژانس ویلي دي چې حکومتي قواو د ملک په جنوب کې د داره په ایالت کې چې د هوایي قوا ملاتړ هم ورسره ملګری وو ډېر پرمختګ کړی دی، او هلته نوي کلي هم قبضه کړي دي. پرون د سوریې دولتي خبري اژانس سنا ویلي دي چې حکومتي قواو د دغه ایالت په ختیځو سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې ځینې سیمې قبضه کړي هم دي. رپورټونه وایي چې د دغو نوو جنګونو د پیل نه وروسته د داره د ایالت نه په زرګونو خلک د خپلو کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. د ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو نه داسې معلومیږي چې د هغه ملک د برحال ولسمشر طیب اردوان واکمن ای کې ګوند په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي، او د هغې نه وروسته به د ښاغلي اردوان د 15 کلونو واکمنۍ دوره لا پسې اوږده شي. ترکیه یو 80 میلیونه نفوس لري، او تر اوسه پورې لا د رایو شمیر دوام لري. خو د ای کې ګوند یو چارواکي ویلي دي چې طیب اردوان به د 50% نه زیاتې رایې وګټي. د ای کې متحد د ایم ایچ پی ګوند هم د یکشنبې په انتخاباتو کې توقع خلاف زیاتې رایې اخیستې دي، او دا به د ولسمشر طیب اردوان سره د حکومت په جوړېدو کې پوره مرسته وکړي. د سعودي عربستان هوایي قواو د هغو دوو بالستیکي توغندیو مخه بنده کړې ده چې د یمن نه حوثي یاغیانو پریاز ورکړي وو. حوثیانو ویلي دي چې دغو توغندیو یو هدف د سعودي عربستان د دفاع وزارت وو. د ریاض د خر په فضا کې د شپږو چاودنو اوازونه اوریدل شوي دي، مګر لا تر اوسه پورې په دغې پیښې کې د خلکو د مرګ ژوبلې په باب لا رپورټونه نه دي خپاره شوي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او د سپینې ماڼۍ مشاور جرارد کوشنر ویلي دي چې د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې پلان تقریبا بشپړ شوی دی. ښاغلي کوشنر د فلسطین د القدس د عربي ورځپاڼې سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې دا فکر نه کوي چې د فلسطین مشر محمود عباس واقعا له اسرائیلو سره سوله غواړي. هغه او د منځني ختیځ دپاره د جمهور رئیس ټرمپ خاص استازي جیسن گرین بال د شنبې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو سره ملاقات وکړو، خو د فلسطین د جمهور رئیس سره ونه لیدل. کوشنر ویلي دي کوشنر سعودي عربستان، قطر، اردن او مصر ته هم سفرونه وکړل او د هغو هیوادونو له مشرانو سره یې د فلسطین د مسلې په باب سلا مشورې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک د امریکایي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د خپل مشر مولا فضل الله وجل کدل تایید کړی دي او وایي چې مفتی نور ولی مسعود یې د خپل تحریک د مشر په توګه ټاکلی دی. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر د ابو منصور عاصم په نوم هم شهرت لري. په افغانستان کې د نشه یي موادو او مخدره موادو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې امنیتي قواوو د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدره موادو په 1 قضیو کې 230 تن نیولي دي او دوسیې د څېړنې لپاره دغه مرکز ته سپارلي. د دغه مرکز نتاق احمد خالد موحد پرون د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرلان ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې 14 ښځې، 9 دولتي کارکوونکي او 2 خارجیان شامل دي چې په هوایي لارې سعودي عربستان، هندوستان او ځینو نورو ملکونو ته پورډر وړل. پرون د یکشنبې په ورځ د برتانیې د فوټبال ځوان ټیم د پاناما د فوټبال د ټیم نه مسابقه د یو ګول په مقابل کې په شپږ ګولونو وګټله او دا اول ځل دی چې د برتانیې د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال د قهرمانۍ په مسابقو کې یو ټیم له دومره زیات ګولونه ورکوي. د برتانیې د فوټبال بله مسابقه به د بلژیک د فوټبال د ټیم سره وي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د راتلونکي ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنو دپاره د شاوخوا 4000 احتمالي نوماندانو اسناد څېړل شوي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ راغلی.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د ټاکنو لپاره د سباندې 4000 احتمالي نوماندانو لشمیرې د شاوخوا 4000 کسانو اسناد څېړل شوي دي. د دغه کمیسن یو کمشنر حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاتې احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر سر جدي کار روان دی او د دغو څېړنو په نتیجه کې به د نوماندانو ابتدایي نوملړ د روانې چنګاښ میاشتې په 8 نیټه اعلان شي.
لپاره تقریبا 2500 کسو اسناد بیرته ترلاسه کړي وو. همدارنګه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره موږ 3011 کسو اسناد بیرته لاسته راوړي وو چې جمع 6015 کسه کېدل. نو طبعا دا یو لوی پروسه درلودو، خو خوشبختانه چې د دې 300 څخه 200 اسناد ارزیابي شوي دي. بسته بندي هم صورت نیولې ده، ولې تایید او غیر تایید دا به کمیسیون پرې تصمیم نیسي. نو تر اوسه د کمیسیون جلسې ته یا اجنډا کې شامل شوي نه. مثلا
ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې ټاکل شوی وه په شپږو ولایتونو کې د احتمالي نوماندانو اسناد پرون کابل ته ورسیږي، خو په هوایي قواوو کې د یو لړ ستونزو له امله تر اوسه دغه اسناد د ټاکنو کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د روان لمریز کال د غبرګولې میاشتې په 15 پیل او 22 تمه پای ته ورسید چې په ترڅ کې د سباندې 600 خزو په ګډون شاوخوا 6000 کسانو د نوماندانو په توګه نوملیکنه وکړه. لا ټاکنو څخه د سار زینی بنسټونه د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د خزو لږ ګډون ته په اشاره وایي چې د ټاکنیزو بنسټونو د هڅو سربیره بیا هم په یو شمېر ولسوالیو کې خزینه نوماندان نشته. له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ د خزو او ځوانانو د څانګې مسؤلې مریم اروین بارکزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو غړو ته د حکومت لخوا د مادي امتیازاتو نه ورکول د ټاکنو په بهیر کې بې باوري او د عامه پوهاوي ټیټه کچه د دې لامل شوی چې ښځې د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د پام وړ ونډه و نه خلی.
هغه ستر تړون کله چې موږ د دادخوا ګروپ په حساب باندې موږ ته د لوډلې چې باید چې موږ د خپل 15% د اهمیت ته ته پولیسوري شوراګانو کې ولیدو. متاسفانه اوس چې موږ وینو دغه رقم بشي تاته د یو وته د موږ نگرانی داده چې دغه 15% ارقام شاید چې پولیسوري شوراګانو کې پوره نه کوم. نو فیفا په مقصدی راپورو کې کله چې موږ سره نو کړم پیدا کړ چې د شزو متاسفانه د غوړ د کمرنګ د پکینې ولسوالیانو چې موږ ته خزم د اوس نه لرو چې سهم ونیسي.
د اغلی بارګزې پر وینا د نومان په توګه د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکرو کې د خزو د پراخ ګډون لپاره د فیفا بنسټ د افغانستان په کچه د زرو مخکخو خزو نوملړ هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارلې و تر څو کمیسون د غشمیر خزې په ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي. اغلی بارګزې د غراز د رای ورکونکو په توګه د خزینه او د نوملیکنې په بهیر کې د سب شو یو شمیرو په اړه بے باوري وښوده او ویل د هغو شمیرو په پرتله چې د ټاکنو کمیسون د سب شو خزینه رای ورکونکو په اړه رسنیو سره شریک کړي اصلي شمیرې خورا کمی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د شمیرو لمخې تر اوسه نږدې 6.5 میلیون رای ورکونکو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې پکې څه باندې 2 میلیونه ښځې هم شاملې دي. د دغه کمیسون د کمشنر حفیظ الله هاشمی پر وینا په کلیو او بانډو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې وروستي پړاو له پای ته رسیدو وروسته به د روانې چنګاښ میاشتې په 15مه د رای ورکونکو ابتدایي نوملړ د کمیسون لخوا اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مهالویش پر بنسټ ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1999 کال د تلې په 28مه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو سره د سولې د پاره د وی بي طرفې سیمې یا سیمو پیشنهاد کړي. ولې د سولې د شورا دا پیشنهاد رد شوی دی او اصلا دا پیشنهاد چا او په کوم منطق مطرح کړي؟ زیبا خادم په همدې موضوع د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کار پوه سید خالد سادات سره مرکه کوي.
محترم سادات صاحب، د سولې عالی شورا دغه پیشنهاد چې طالبانو ته د یو بې طرفه منطقه ورکړ شي او سیمه د تعین شي تر څو د سولې د خبرو لپاره د زمینه مساعده شي رد کړی دی. د کې کوم سیاسي ملحوظ پروت دی چې د سولې شورا دغه پیشنهاد رد کړی دی؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا چې ګویا طالبان ته د یو د سولې په نوم باندې مشخص سیمه ورکړ شي جهاتو نقص کړی دی او لسو جهاتو دغه خبره مردوده ګڼلې ده. لومړی دا چې که طالبان سره سوله کیږي، سوله باید د ټول افغانستان په کچه باندې وشي، ځکه طالبان اوس د افغانستان د هر ولایت او حتی د افغانستان په ټولو جغرافیه کې خپل حرکتونه لري، خصوصا جنگي فعالیتونه لري. که احیانا طالبان سره د سولې خبرې کیږي او د سولې رامنځته کېدو لپاره کوم میکانیزم رامنځته کیږي، هغه باید د افغانستان په سطح باندې د افغانستان په کچه په ټولو هغه سیمو کې چې طالبان تحرکات کوي باید تنظیم ګزاره وشي. اوس که چېرته یو سیمه مشخص سیمه د طالبانو ورکړل شي او نورې سیمې نام نه وي، دا د سولې هغه اصلي مفهوم نه افاده کوي. دویمه خبره دا ده چې افغان دولت هغه نقاطو باندې چې حاکمیت لري باید قانون په مساوي توګه باندې تطبیق کړي او د قانون حاکمیت لپاره باید مساوي انډول تناسب په نظر کې ونیسي. اوس که طالبان په مشخص سیمه واکمني دي او هغه ته د سولې په نوم باندې ورکول کېږي، دا به په دې معنا وي چې افغان دولت خپل حقوقي شخصیت د لاسه ورکوي او نشي کولای خپل خاورې کې پوره حاکمیت ترلاسه کړي. درېمه خبره زه فکر کوم دا اوس چې سوله امتیاز نه ده، بلکې سوله یو تعامل دی، سوله یو سیاست دی. اوس که طالبانو ته دغه مشخص سیمې د مادي امتیاز پر اساس ورکول کېږي، زه فکر کوم چې بیا هم د سولې هغه مشخص تعریف باید سوله سیاست او سوله باید یو تعامل شي، ملي تعامل شي. زه فکر کوم بیا د سولې اصلي تعریف نشي پیدا کولای.
نو دغه بې طرفه منطقه عموما یا بې طرفه سیمه عموما په کومو حالاتو کې تعینیږي؟ د ډلو ترمنځ یا د دولتونو ترمنځ یا د حکومتونو ترمنځ؟
د حکومتونو ترمنځ مسله بیله ده او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مسله بیله ده. لومړی باید دا واضح کړم چې طالبان اوس د افغان حکومت سره په ملي حقوقو کې خبرې کوي، یعنی نړیوالو حقوقو ته نه دی اوښتي. د افغانستان ټوله خاوره واحده خاوره ده. دلته د طالبانو ترمنځ یا د نورو مشخصو جنګي کړیو ترمنځ یا نورو سیاسي احزابو ترمنځ د خاورې د ویش او یا د مشخصې جغرافیې د ورکولو هیڅ نوه حقوقي تعامل وجود نه لري او حقوقي مشروعیت نه لري. په نړیوالو تعاملاتو کې یا بین المللي حقوقو کې هغه سیمې چې بعضې هېوادونه د خپلو د ژمنو پر اساس او د خپل رضایت پر اساس د زیر پوینټ پر اساس مول شي، یعنی هلته به یو دولت هم نشي کولی چې خپل تسلط پیدا کړي. هغه سیمې د صفر نقطې یا زیر نقطې په نوم یادېږي. عموما دغه نقطې په بحرونو کې چې کله د دوی هېوادونو ترمنځ امکان دي چې هغوی جګړه وکړي یا د جګړې رامنځته کېدو لپاره دي، دغه سیمه مشخصېږي چې یو هېواد هم نشي کولی حاکمیت پیدا کړي، یا هغه نورې سیمې چې هغه د جنګ سبب ګرځي. اما د طالبانو موضوع یو جدا موضوع ده. د طالبانو سره د افغانستان د حکومت ټول موضوع په ملي حقوق باندې را څرخېږي، او تر اوسه پورې په ملي حقوق کې د مشخصې سیمې سپارل یوې ډلې ته د واک سپارلو لپاره هېڅ نوی حقوقي مسؤلیت نشي درلودلی.
اما په بین المللي مسایلو کې دا شته چې بېطرفه منطقه ټاکل کېږي.
هغه ټاکل کېږي، اما د طالبانو موضوع اوسه پورې بین المللي حقوقو ته نه دی اوښتي، ځکه طالبان حکومت نه دی، طالبان دولت نه دی. طالبان یو جنګي کڅه ده. د افغانستان د خاورې په داخل کې باید مدغم شي، نه بیرون. تر اوسه پورې طالبانو موضوع نړیوالو حقوقو پورې نشي تل کېدلی، او د نړیوالو حقوقو تاثیرات او د نړیوالو حقوقو تطبیق د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ چې کومه سوله احیانا کله رامنځته کېږي، هېڅ نوی تاثیر پرې نشي پرېښودلی. بلکې په اوس وخت کې د طالبانو موضوع او د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکراتو لړۍ په تمام معنا باندې ملي حقوق موضوع ده.
خو ساده سم نو سوال دا پیدا کېږي چې دغه نظر یا د پیشنهاد اصلا چا کړی دی، او په کوم منطق او په کوم اساس یې کړی دی؟
زه فکر کوم د سیاسي نقطې نظره د طالبانو ته د مشخصو سیمو سپارل
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
یو دغه بسترونه د شدی ته جوړیږي.
خو جمعیت اسلامي غړی او د پارلمان استاذ محیدین مهدی مخالف دی.
ډیر تکرار نه انده خبره ده، دا خبره صلح نه راوړي په افغانستان کې.
د سوریې علي شورا طالبانو ته د امن د سیمو ایجاد ردوي.
سره داسې امن منطقه هیڅ نه دی پېښنه شوی، او په تر حق هم نشته.
دا غونډه بیا د طالبان د پخوانی غړي مولوی اکبر اغا لوري بلل شوی. خپل مولوی اکبر اغا وای طالبان د افغانستان د تجزیه ډډه کوي، او د امن
2013 افغانۍ او سباند 15000 امریکایي ډالر ضبط او د دولت شتمنیو ته انتقال شوی دی. په همدې حال کې پولیسي جرګه کې
لمخاست لا سکړی دی خي چې تراس کوم کول هغه ما شو مانو سره د خبرو کولو هڅه کوله، چې د شنبه پورز د ټیکساس ایالت د مک الن د سره دی خار له یو مرکز څخه د بس په واسطه د روانېدو په حال کې. دغه حالت هغه وخت یو احساساتي بڼه غوره کړه چې د مهاجرینو د حقونو مدافعین په ناببره توګه له دغو ماشومانو سره مخ شول.
ما یوه کوچنۍ نجلۍ ولیدله. ما ورته په هسپانوي ژبه وویل چې موږ درسره یو او تاسو یوازې نه یې. دا ښه کار نه دی. هغوی په بس کې د مجرمینو په څیر د پنجرو تر شا دي، واړه واړه ماشومان دي.
همدا راز د کالیفورنیا ایالت د بندر مخې ته اعتراض کوونکو دا ټیکساس ایالت په مرکز کې دا نیول شوی کورنیو د خوشی کېدو غوښتنه کوله.
حکومت یوه ګډوډي رامنځته کړې ده. هغوی کورنۍ بیلوي چې له یو بل سره خبرې نشي کولی او تماس نشي نیولی. موږ نه پوهیږو چې دغه خلک به څرنګه بیرته سره یو ځای شي.
خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته په خپله 19 راډیوي وینا کې چې د شنبه په ورځ خبره شوه د امریکا مکسیکو د پولې په شاوخوا کې د مهاجرینو د زیاتېدونکي بحران په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې خپلو هیوادونو ته د غیر قانوني مهاجرینو ستنېدل یوه اوږده موده نیسي، چې دا د هغه په خبره یوه احمقانه پروسه ده.
امریکا نشي کولی چې هرې غیر قانوني بهرنۍ کورنۍ او ماشوم ته ځای ورکړي. موږ باید قواعد او قوانین ولرو او عملی کړو. د غیر قانوني کورنیو او ماشومانو د زیاتوالي لامل دا دی چې خلک فکر کوي غیر قانوني ننوتل قانوني عواقب نه لري.
د تیر چهارشنبه په ورځ جمهور رئیس ټرمپ د خپلې هغې پالیسۍ لاسته سر شو چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د مهاجرینو کورنۍ له خپلو ماشومانو بیلې کړې. هغه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې دغه کورنۍ او ماشومان یې تر هغه وخت یو ځای په توقیف کې وساتل شي چې جرمي پروسه یې دوام وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
سعودي عربستان په رسمي ډول د سعودي خزو ته اجازه ورکړه چې موټر وچلوي. تفصیل په دې رپورت کې اوري.
اجزا غواړي چې د خزو پر ډرایوري د اوږدو کلونو د بندیز د لړکېدو خوشحالي د دغه ورسي موټر په چلولو ولمانځي. د دغه 22 کلنې ځوانې انجلۍ په شمول زرګونه ښځې به نن د موټر چلولو اجازه ولري. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو پکې د موټر چلولو اجازه نه درلوده، خو له ډېرو مبارزو او هڅو وروسته دا محدودیت لرې شو.
انا اساسا فی الخارج اسوق یعنی
ما له سعودي عربستان څخه بهر موټر چلولی دی، ځکه نو دا تجربه ما ته نوې نه ده، خو دلته په سعودي کې به له دې مسالې سره په تلوار مخته نه ځم.
د سعودي په مرکز ریاض کې نظرونه مختلف دي. د ترافیکو مامورینو د ښځو د هرکلی لپاره د لمانځلو خاص پروګرام جوړ کړی دی. ورته لمانځغونډې د دمام، جده او تبوک په ښارونو کې هم جوړې شوې وې. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان کوښښ کوي چې خپل هیواد د پرمختګ او عصري کولو په طرف بوزي.
زه د سعودي ټولې ښځې ډرایورۍ ته هڅوم، حتی هغه ښځې چې له دې کار څخه ډډه کوي.
د یوې مشورتي کمپنۍ د احصایو په اساس تر 2020 کاله پورې به شاوخوا 3 میلیونه ښځې په عربستان کې د موټر چلولو جواز واخلي. دوه ښځې چې د موټر چلولو نړیوال جواز لري په سړکونو کې د ښځو د ځورولو څخه اندېښنه لري. دوی وایي انتظار کوي او ویني چې د بندیز له لرې کېدو وروسته څه پیښیږي.
زه غوره بولم چې ډرایور مې بوزي. د ښځو له ډرایورۍ سره اوس هم خلک آشنا نه دي.
حکومت د ښځو اندېښنو ته په پام ځورونکو ته تر 50 کلونو پورې د حبس سزا او تر 80,000 ډالرو جریمه ټاکلې ده، خو چارواکو دا خبره په ډاګه ویلې چې ښځې باید د جواز د ترلاسه کولو لپاره د خپل محرم اجازه ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، سوریې، یمن، جنوبي سودان او سومالیا په شمول د نړۍ په 15 ملکونو کې وسوالو، شخړو، جنګونو او مظالمو 8.5 میلیونه خلک دې ته مجبور کړل چې خپل کورونه وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي. د نیویارک ټایمز خبریالې میګن سپیشا په خپل اوږد رپورټ کې دې موضوع ته ژوره کتنه کړې ده. خلاصه یې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
په 2018 میلادي یا 1390 هجري شمسي کال کې افغانستان، سوریا، میانمار یا برما، جنوبي سودان او سومالیا هغه جنگ ځپلي 15 هیوادونه چې د دوامدارو وسلوالو شخړو او جنگ په وجه په میلیونونو خلک له خپل اصلي ټاټوبنه وتلو ته مجبور کړل. خو په لویدیځه نړۍ کې ډېر داسې بډای او شتمن خلک شته چې متحده ایالاتو او اروپا ته له دغو 15 هیوادونو نه د کډوالو سیلاب سخت په ویره کې غورځولي دي، او له همدې ویرې له امله د لویدیځو هیوادونو حکومتونو د مهاجرینو د قبلولو په اړه خپله پخوانۍ پالیسي بدله کړه او یو لړ سخت نوي قوانین یې نافذ کړل. خو د بې کوره شوو خلکو زیاته برخه په خپلو هیوادونو کې بند پاتې دي، او یا دا چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وروړې ده، په ډله ییزه توګه خارج ته نه ده مخه کړې. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې د جون په 21 خپور شوی راغلی، 1490 هجري شمسي کال کې د افغانستان او سوریې په شمول په نړیواله کچه 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي، چې د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا د مهاجرینو تر ټولو غټه شمېره ګڼل کیږي. په افغانستان کې نه ختمیدونکې خونړۍ جنگ او د طالبانو وسلوال پاڅون د نړۍ د معاصر تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي، چې اصل ریښې او زیلۍ د 1950 لمریز کال د سوریې غوایي د اومې خونړۍ کودتا په تعقیب د پخواني شوروي اتحاد نظامي یرغل، او په 2001 میلادي یعنی 1380 لمریز کال کې د متحده ایالاتو تر نظامي مشر لاندې پر افغانستان باندې د ناټو د قواو پوځي یرغل ته رسیږي. ملګري ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې په جنگ کې د شدت له امله د بې کوره شوو افغانانو د نفوس کچه 15% کې لوړه شوه، او د کال تر پایه پورې 2.6 میلیونه خلک په داخل کې در په در ګرځېدل. د آسیا په براعظم کې دا د بې کوره شوو خلکو تر ټولو لوړه شمېره ده. جنوبي سودان چې د 3 لسیزو خونړۍ کورنۍ جنگ په پای کې په 2018 میلادي کال کې له سودان نه خپل آزادي واخیسته، له 13 کلونو نه پکې د جمهور رئیس سلواک او د جمهور رئیس د مرستیال لیک ماشر ترمنځ د قدرت په سر د سیالۍ له امله خونړۍ جنگ روان دی. په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او 1.4 میلیونه خلک په داخل کې بې کوره شوي، سخت فقر او لوږې سره مخامخ دي. برما یا میانمار بل هیواد وو چې په 1490 هجري شمسي کال کې د حکومتي قواو او تنګ نظرو بودایانو د ظلم او ډلیز وژنو لامل در خاين د یالت په سلګونو زر روهینګي مسلمانان مجبور شو چې گاونډي هواد بنگلاديش ته وتښتي. 1.2 میلیونه روهینګي مسلمانان په بنگلاديش کې د ډیرو ناوړو شرایطو لاندې موقتی کمپونو کې اوسیږي. سومالیا بل افریقایي هیواد دی چې د 4 لسیزو جنگ په وجه پکې په 2019 میلادي کال یا 1340 لمریز کال کې د پخوانی جمهور رئیس سید محمد باری د حکومت د زوال نه وروسته د مرکزی حکومت بنیادونه ړنګ شول، او په 1496 لمریز کال کې د جنگ له امله 9,48,400 خلکو ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه، او په سلګونو زره نور سومالیان له 1300 لسیزو نه په حبشه، یمن او کینیا کې پراته دي. په سوریه کې هم له 1490 لمریز په سوریه کې د 1490 لمریز کال په پسرلي کې د یو سخت تباه کوونکي جنگ د پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې په سلګونو زره خلک وژل شوي دي، او له 5.8 میلیون نه زیات خلک ګاونډي هیوادونو اردن، لبنان او ترکیې ته تښتیدلي دي، او 6.3 میلیون نور په داخل خپل هیواد کې در په در ګرځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د سربلند میر د شرکت رئیس منهاز میر څنګه د لاسي صنایعو د شرکت رئیس شوه، د همدې او نورو پوښتنو ځواب منهاز میر په دې مرکه کې زمونږ همکاري نوشابه آشنا د ورکړې دي.
اول باز د سی او ام اس من په خبر کیو د مایټر جان د مال تکاونه ډیر سخت موږ د پارال ته چلاړو کنه جان کاول اما که کور دنه نه دغه تو اته خوین دیو منګه ام ام قالین برخي زکرا ام لاسی ګندل او ام ماشینی ګلوزی که چې کله به زمونږ افغانستان ترالو ډیر سند سره دل تم مخوز کچې رالو فورم نو یو کنه د دې سړو کارونه نو زمونږ نو حیران پاتې شي وو بے منگا کا خیند میکینا سے چی چھے تین دو کنا کور گاون کی موے چھ من خیاتی کو گلدوزی کی تاغا شین دے دی کور گاون خال کو من کدا شین راوڑل بے یہ دی کور گاون خال کو کیو سو کو چھ اگے دا دی ای دفتر کی کار گاو نو اگے چھ تاس دم رخ شین زدی دی یو موسسا وا اگے تے من ماری سی کرو اگے نو رس اگے یو چلور پیا مشینو نا من کرا کرل او یو دو دانی د خیاته را کرل یعنی اگے زمینا من تا اگے برابر اگر نور تکی یو شین اگے نا من گدا خپل بزنس شروع کو یعنی تقریبا تل تچ وس من گئی سپیتا اوی نا فر من سره کار گئی تین دس پگو کلو نتی
آیا د کومه اداری یا مؤسسی د خونه تا سره مرسته کیگی؟
او انکشاف دهات ده او دا پرموټ ده کنا پرموټ تا سره من سره غه ده
وزارت او پروموټ مؤسسه څنګه تاسو نه خبره شوه چې تاسو خويندې داسې یو کسب یا کمالم زده او تاسو سره مرسته شروع کړه؟ کیدای شي خپل دغه کیسه لنډه وکړي، دا به هغه خویندو ته یو مشوره یا لارښوونه شي چې ستاسو په څیر کمالدار دي، دا کمال زده دی خو د بازار موندنې په برخه کې یا د سوداګرۍ په برخه کې تجربه نه لري یا لاره چاره ورته نه ده معلومه.
د خلکو سره موږ هغه وخت مخصوصي موږ د باغ زنانه په هغه کې په احساس کې زه هم داسې تللی وم که نه هم داسې توکلي غوندې یو څوک تللی وي راځه دلته به وګورو که کار څه شی که نه وظیفه هغه مو ګورو نو لاړو باغ زنانه هغې وخت کې افتتاح شوی نه و خو یعنې جلال آباد ننګرهار خبره درته کوم هلته چې موږ د یو بل سره د خویندو خبرې کولو نه هغه یو نفر و چې موږ ته یې پام شو چې همدغه انکشاف اتحاد هغه نه راغلی وو هغې ویلې دغسې خلکو پسې موږ ګرځو داسې خویندو پسې تاسو که اجازه لرئ او هغه موږ به تاسو ځان ته راجستر کړو دغه داسې کارونه چې کېږي که نه دي یعنې موږ ضرورت لرو ورته داسې خویندو ته موږ کومک کوو اما هغې وخت یعنې دا تقریبا 4 کاله به کېږي چې دی سره موږ راجستر شو یعنې په دغسې موږ بلد شو بې لاړو دفتر ته یې هغې نه وروسته دی موږ دعوت کوي نمایشګاګانو ته وهغه ته پروګرامونو ته
ښه نو د حکومت او پروموټ مؤسسې د مرستې نه وروسته هم په کاروبار او سوداګرۍ کې څه فرق راغی؟
یو خود دا خورجانې کنه چې موږ زیات ډیزاینونو باندې نه پوهېدو بیا انکشاف دهات به داسې یو پروګرامونه موږ ته جوړ کړي چې موږ هند ته ولېږلو هغه ډیزاینونه موږ زده کړو یعنې اماغه کوچنی لباسونه دي چې موږ د افغانستان تولید کړي کنه هغه کې موږ لک تغیرات راوسته دا هغه ډیزاینونه هم راواخسته همدغه په خپلو جرمو او په همدې خپلو لاسي کارونو کې همدلته وګنډل یعنی ډیزاینونه لږ بدل شو.
راتلونکي دپاره څه هیله لرې او څه غواړې چې وکړې؟
زم چې یو غټه تجارت پیسه د افغانستان په سطحه اوس مې د ارمان په زړه کې دی څومره رارسېدلې یم او د الله پاک نه نورم غواړم چې راته الله پاک کامیابي راځي. خو زه غواړم چې دا شرکت مې غټ شي نور خلک ما سره کار وکړي خصوصا دا زنانه چې دي کنه ناسته د ښځې ده دا ما سره یعنی اوس کاوی کسانې زه غواړم چې یو نیم سل ما سره کار وکړي 200 ما سره کار وکړي شرکت مې غټ شي دغه ښځې چې دغه اوی کسه ما سره کار کوي زه ډېر زیات په کالېږم چې هغه ته ورځې 500 یا 1000 روپۍ